افغانستان ولس جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید عراق او سوریې ته د آریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد مسله چې د ایران لخوا استول کیږي زر تر زره وڅیړي. په کابل کې د بیلابیلو پوهنتونونو محصلینو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه او وایي په برما کې روان سلم د زغم وړ نه دی. او د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې مطلق اکثریت له لاسه ورکړي. سلامونه درنو دوستانو، د مو په روانه خبری پروگرام کې د مهمو موضوعاتو سره ټکی وځاج ملند مو د ازادي رادیو د څلور بجو په دې خبری سات کې مل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1409 هجری مریز کال د غبرګولی 13 او د 2015 کال د جون 8 نیټه ده. په روان خبری سات کې د افغانستان او نړۍ روانې چارې څېړو. د سیمې او نړۍ خبرونه جناخه لکوزي چمتو کړی. لکوزي صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کومې مسلې نن مهمې مسلې دي؟
بله، تشکر ستاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال وژل شوي او عسکر. په دې ارتباط یو خبر لرو. د غاز د ترکیې د جمهور رئیس په ټولو سیاستوالو غږ کړی چې مسؤلانه برخورد باید وکړي د سیاسي اوضاع په ارتباط باندې. او د جرمني کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو غونډې ته هم مې وخت نه درلود.
ډیره زیاته مننه لکوزه صاحب. تاسو ته به بیا راځو. اوس به لاړ شو د کابل سټوډیو ته. د افغانستان کورنۍ خبرونه به له سید کمال شاه عارف نه واورو.
په سر کې د خبرونو سرچکه د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات روان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې دوه سیمو ځپلو پولیسو خپل 15 ملګري وژلي او تر پیښې وروسته تښتېدل دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مهم له حکومت څخه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت ته جدي توجه وکړي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات لا روان دي، خو تر اوسه کوم ځانګړی پرمختګ نه دی سوی. د دې ولایت امنیت امیر سخیدات حیدرین نن ازادي راډیو ته وویل چې پر یمګام ولسوالۍ باندې د کران منجان او جرم ولسوالۍ له لوري عملیات پیل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې ده، خو زیاته کړه چې ډیر ژر به د وسلوال طالبانو څخه بیرته ونیول سي. هغه د دغه عملیات پر مهال دواړو لورو ته دا وشته مرګ شوبلې په اړه خبري وښودله. یمګام ولسوالۍ د تیر شنبه په ورځ د طالبان لاسته ولوېده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې دوه سیمو پولیسو خپل 15 ملګري په ډزو وژلي او لس سیمې تښتېدلې دي. د دغه ولایت ایوي امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یادو کسانو د خپل ملګرو تر وژلو وروسته وسلې او مهمات هم له ځان سره وړي دي. پېښه نن سهار 15 بجې سوې ده. د کندهار والي ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې په اړه څېړنې روانې دي. په فراه ولایت کې هم نن په یو ورته پېښه کې څلور پولیسو خپل یو ملګری وژلی و او تر هغه وروسته یې وسلې او مهمات مطلب ځان سره وړیو. د افغانستان د امروختیا وزیر وایي چې تراتلونکو اصولو کاري ورځو په لړ کې به د استقلال او صحت تفل پرختونونو کې د تشخیص معیاري مرکزونه فعال کړي. فیروزالدین فیروز نن د خپل راتلونکو اصول ورځنوي کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالیت سره به هڅه وکړي چې خلکو ته با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي. او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهم له حکومت څخه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت ته جدي توجه وکړي. تیمورشاه احساګزین په کابل کې خبري اعلان وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتو پر مهال د خلکو سره کړي ژمنې عملي کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکوزې وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال او عسکر وژل شوي. جګړه تیره شپه د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې وشوه. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو په یوې ځانوژونکې حمله کې تیره شپه 8 تنه عسکر ووژل. له چاودنې وروسته د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه ونښته او په نتیجه کې 19 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ وکړ چې د ثبات او اعتماد فضا د ساتلو په مقصد د مسؤلانه چلند وکړي. اردوغان نن وروسته له هغې دا غږ وکړ چې د عدالت او پرمختګ ګوند د یکشنبې د ورځې انتخاباتو کې په 1400 کالو کې د لومړي ځل لپاره د اکثریت مقام لاسه ورکړ. تقریبا ټولې رایې شمارل شوي او ښکاري چې د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 140 ګټلي دي. په دې توګه دغه ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 258 خپلې کړي او دا د یو حکومت د واکمنۍ ساتلو له اندازې څخه عدالت څوکۍ کمې دي. تر اوسه هیڅ کومې سیاسي ډلې نه دي ویلي چې د عدالت او پرمختګ ګوند سره به ائتلاف جوړ کړي. د حق او عدالت ګوند ویلي په انتخاباتو کې د بری په صورت کې به په اساسي قانون کې تعدیل راولي او د جمهور رئیس صلاحیتونه به زیاتوي. د واشنگتن پوسټ رسمانی د خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ د قضیې محاکمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا بیا پیل شوه. د ایران خبری رسنۍ وایي محاکمه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په 15مې څانګه کې جوړه شوه. په دې څانګه کې سیاسي او د ملي امنیت اړوندې قضیې پر مخ وړل کیږي. د مې په 26مه څارنوالانو د رضایان پر ضد د محرمو معلوماتو ټولولو، له یو دښمن حکومت سره د همکارۍ کولو او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغ تورونه لګولي ول. که چیرې ایرانۍ ټبر امریکایي تبا رضایان مجرم وپېژنل شي، په شل کاله بند ممکن محکوم شي. د امریکا متحده ایالاتو په نوموړي باندې لګول شوي تورونه بې اساسه او د خندا وړ بللي. تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په دوهمه ورځ نن د تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي. په دې مرکزي غونډه کې د برېټانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا مشران جرګه شوي. غونډې ته به وروسته د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی او د نایجیریا جمهور رئیس هم ورشي چې د اسلامي دولت او بوکو حرام بنسټپالو ډلو د ګواښونو په اړه بحث وکړي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په لومړۍ ورځ اوکراین د خبرو د اجنډا په سر کې وه او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سلا شول چې په روسیې باندې باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاري وساتل شي تر څو د منسک دوهم تړون په بشپړ ډول عملي شي او روسیه د خپلو ګاونډیانو ځمکني تمامیت ته درناوی وکړي. د جرمني صدر اعظم مرکل د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې وویل مسکو باید په اوکراین کې د اعمالو له امله له دې ټولنې څخه بهر پاته شي. کیف وایي د اوکراین د سمندري ساتونکو یوه کوچنۍ کښتۍ د یاغیانو لخوا په کور کې د جوړ شوي بم د چاودنې له امله ډوبه شوې ده. د اوکراین پوځ نن وویل د سمندري ساتونکو یوه کوچنۍ کښتۍ د یکشنبې په ورځ د ختیځ ښار ماریوپول په اوبو کې یوه اله ولیدله چې د اوبو په سر کې ګرځي او کله چې د راخیستو هڅه وکړه وچاودله. په چاودنه کې یو ساتونکی مړ او 15 نور ټپیان شوي. د کښتۍ یو بل سمندري ساتونکی ثریت هم دی. د ماریوپول د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو او حکومتي عسکرو ترمنځ نښتو اصلي ډګر دی. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا چارواکي وایي که چیرې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په عملیه کې د اداري فساد علایم ښکاره شي، قطر او روسیه ممکن د لوبو د کوربتوب حقوق له لاسه ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د کنټرول او ارزونې د کمیټې د رئیس دومینیکو سکالا دا څرګندونې د فیفا د جګپوړو چارواکو لومړنۍ څرګندونې دي چې روسیه او قطر پکې ممکن د نړیوال جام د لوبو د سیالیو حق له لاسه ورکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالت له سید کمال شاه عارف نه واورئ.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 23.6، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.3، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.3، هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.3، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23.3، ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.1، او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28.2.
لا سید کمال شارف او جانقه لکوزینه مننه کوو چې د دې سات خبرونه درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید عراق او سوریې ته د آریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد چې ویل کیږي د ایران لخوا لیږل کیږي مسله زر تر زره وڅیړي.
مرد کسانی که از حقوق مسلمان های برما دفاع نمی کنند، مرد حکومت تروریستی میانمار.
دا په کابل کې د بیلابیلو پوهنتونونو د یو شمیر محصلینو غږونه دي چې د برمایي مسلمانانو په ملاتړ نن مظاهره کړې وه. دا هلمند د امنیه قومندان وای په مارشي ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلیز برید مخنیولی. په کندهار کې د سیمایزو پولیسو ترمنځ خپل منځي جګړه کې 15 کسان وژل شوي او په پکتیا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زینګو د اندېښمن کړي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې خپل مطلق اکثریت له لاسه ورکړي. د خبرونه په ورستیو کې د میرمن ادبی بهیر لایوي غړي سره مرکه لرو. د ادبی بهیر یو شمیر غړي په دې ورستیو کې په لندن کې د شعر او شاعرۍ یو نړیوال فستیوال ته بلل شوی. پاکیزه ارزو یې پاړه وایي.
دغه هم د نړیوال ادبیاتو لپاره کانفرنس جوړیږي چې په هغه کې افغانستان ته هم برخه ورکړې ده، او د افغانستان د میرمن کلتوري ټولنې ته هېڅ بلنه ورکړې وه چې دوی کولی شي په دې کانفرنس کې له موږ سره ګډون وکړي.
په دې سربېره نور ریپورټونه او مطالبه هم په دې خبري ساعت کې را سره اورېدلی شي. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید عراق او سوریې ته د آریانا په الوتکو کې د جنګیالیو د لیږد مسله زر تر زره وڅېړي. د دې جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ادعا کوي چې دوی ته ځینې سندونه رسېدلي چې له ایران سره د آریانا افغان هوایي شرکت په چارتر شوو یا قراردادي الوتکو کې جنګیالي انتقالیږي، خو د آریانا شرکت مسؤلین دا ادعا ردوي او وایي چې د ټولو قراردادي الوتکو په سر کلک نظارت لري. صفي الله ستانکزی په اړه نور تفصیل دروري.
د افغانستان د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون وایي عراق او سوریې ته د آریانا شرکت په الوتکو کې د ایران لخوا د جنګیالیو د لیږد اسناد په لاس کې لري او دا مسله باید په جدي توګه وڅېړل شي. دغه کمیسیون غړي فرحت صدیقي د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل آریانا افغان هوایي شرکت په دې مسله کې ډېرې پیسې اخیستې او څو واره د دغه شرکت په چارتر شویو الوتکو کې عراق او سوریې ته جنګیالي وړل شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید دا مسله د رامنځته شوي حساسیت په پام کې نیول سره ژر تر ژره تعقیب کړي. دایوی موږ غواړو چې دا موضوع ډیر ژر څارنوالي وڅېړي او د ملي امنیت اداره هم په دې اړه قانوني تعقیب ولري، څو معلومه شي چې دا خلک څوک وو او چیرته تلل. له افغان پیلوټانو هم باید پوښتنه وشي چې دا کسان څوک وو او چیرته وړل. د آریانا شرکت په دې مسله کې غټ لاس لري او په دې برخه کې لوی اداري فساد ترسره کړی دی. ښاغلی صدیقي وایي دا مسله یې د ترانسپورت او هوایي چلند له وزیر سره هم شریکه کړې ده، څو هغوی هم په دې اړه جدي پلټنې پیل کړي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون دا غړی وایي چې د آریانا قراردادي الوتکې له ایرانه بغداد ته الوتنې کړي او ځینو پیلوټانو دوی ته ویلي چې له خپلو کابینونو د ښکته کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون په داسې حال کې د آریانا په الوتکه کې عراق او سوریې ته د جنګیالیو موضوع یادوي چې له دې مخکې هم ځینې رپورټونه خپاره شوي وو چې یو شمېر افغانان د ایران لخوا د سوریې جګړې ته لیږل شوي او د جاس پروسې لا هم دوام لري. اخوا د آریانا افغان هوایي شرکت وایي د دوی په هیڅ یو الوتکه کې د ایران لخوا د عراق او سوریې جګړې ته جنګیالي نه دي وړل شوي. دغه شرکت سرپرست عمر مستور د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته دوه الوتکې په قرارداد ورکړي، خو د ټولو مسافرینو د لیږد درا لیږد او الوتنو په سر کلک نظارت لري.
پنجم کیږي موږ تر کنټرول لاندې ده او ټول د پورت او داشان موږ ته راغستي. دا اداره چې دوی ویلي ده چې آریانا کې دا د آریانا په الوتکو ذریعه کې ګویا جنګیالۍ عراق او سوریې جنگ لپاره استول کیږي، دا غیر مسؤلانه اداره دي. آریانا دا خبره په کلي توګه نه قبلوي.
ښاغلی مستور ویل چې د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره آریانا او ځینې نور شرکتونه له یو شمېر هیوادونو سره قراردادونه لري، خو دا په دې معنی نه ده چې له الوتکو یې ناوړه استفاده وشي او دوی ترې بې خبره پاتې وي. د سوریې او عراق جګړو ته د افغانانو د ورتګ مسلې له دې مخکې هم توند غبرګونونه پارولي او تل له حکومت غوښتنه شوې چې دا مسله روښانه کړي او پرې نږدي چې له دې لارې ملي حاکمیت په نړیواله کچه زیانمن شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په سوریه او عراق کې د افغانانو په جګړو کې د افغانانو د موجودیت او برخې اخیستو په اړه له څه مودې را په دې خوا ریپورټونه او اوازې خپرېږي. یو میاشت مخکې د جرمني شپیګل مجلې یو رپورټ ورکړ او په هغه کې وویل چې په سلګونو افغانان د سوریې په کورنۍ جګړه کې برخه لري چې یو شمېر یې د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ جنګیږي. د دې جګړې ډېر افغان ګډونوال هزاره ټبري افغانان معرفي شوي دي او ویل کېږي چې د ایران لخوا سوریې ته استول شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا څوک پیژنئ چې سوریې جګړې کې برخه اخیستې وي؟ په اړه معلومات لرئ؟ په عمومي توګه په سوریه او نورو هیوادونو کې مو د افغانانو د جنگ او په جنگونو کې د برخه اخیستو په اړه نظر څه دی؟ کولای شئ چې موږ ته په دې شمېره ټلیفون وکړئ 0 2 9 5 5 یا 0 9 9 40 15 30. یو مرکه لرو له مرکې وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو. د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی وایي چې سوریا او عراق ته د افغانانو د لیږد په اړه باید اړوند مسؤلین د جرګې عمومي غونډې ته وغوښتل شي. ښاغلی بارکزی ازادي راډیو ته ویل له ایران څخه د سوریا او عراق جګړو ته د افغانانو لیږل یو ښکاره خبره ده او سیاته یې کړه چې دا کار د پیسو په بدل کې کیږي. زموږ همکار اسدالله لودین له عبیدالله بارکزی سره مرکه کړې.
بارکزی صاحب، د ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون په دې وروستیو کې تور پورې کړ چې آریانا شرکت له ایران نه عراق او سوریه ته مخپټي کسان انتقالوي، که څه هم دغه موضوع د آریانا شرکت مسؤلینو رد کړې ده، خو ستاسو په نظر افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په دې برخه کې باید دوی څه اقدامات وکړي؟
دا موضوع یو ملي موضوع ده. دا کار صورت نیولی ملي خیانت دی. دا زموږ ملي امنیت ډېر ژر لاس په کار کې، او په دې باب تحقیق او څېړنه وکړي. همچنان د آریانا ریاست ته او هم د ترانسپورت وزارت ته. دا زموږ مملکت خو لکه څنګه چې معلومه شوې ده چې یو سرلوڅي مملکت دی، یعنې سرپټي او خوندي مملکت نه دی. سرحدات مو ستر نه دي، هوایي میدانونه مو ستر نه دي. زه بالکل سل په سل کې رشتہ او د تایید وړ بولم چې د آریانا شرکت رئیس دی د همدغه خیانت مرتکب شوی، چې د آریانا شرکت ته لارې دي د ایران سره مخپټي کسان او د تروریزم لپاره کسان د عراق او سوریه ته انتقال کړي. په دې شک نه سره کتل نه چې په دې اواخرو کې تاسو خبره چې د آریانا شرکت رئیس هم تشتیدلی دی، نو بنا هم دا موضوع حقیقت لري.
بله، خو د آریانا شرکت مسؤولین وایي چې د آریانا شرکت رئیس د درملنې لپاره بهر تللی. ښاغلی بارکزی، ستاسو په نظر افغان حکومت ولې په دې برخه کې تر اوسه چوپ خوله پاتې شوی؟ د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه فقط دومره ویلي چې هغه افغانان چې له ایران، سوریه او عراق ته ځي د شخصي عقایدو له مخې ځي، او دوی په جبر سره دې کار ته ناستول کیږي؟
په دې شک نشته. دا کار جبري کار خو ځکه نه دی چې دلته یو چې دا هغه بیچاره خلک چې د افغانستان څخه د یوې ګولې ډوډۍ د پاره هم شامل کوته دي، او ته ویني چې هر سهار د ایران د سفارت مخ ته په قطار قطار ولاړ دي چې په افغانستان کې کار او روزګار نشته. دا خلک یو چې دا خلک هم د مذهبي عقیدې ته انګېزه د افغانستان ته، ایران ته، د افغانستان ته، ایران ته، او د ایران څخه بیا سوریه او عراق ته چې موږ هم راغلي دي. دا ښکاره ثبوت دی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا خلک د $3,000 په مقابل تر کومه ځایه چې زما اطلاعات دي د ایران د دولت ته خاصه $3,000 میاشتانه معاش ورکول کېږي چې دوی هلته وجنګېږي. نو افغان حکومت خو ما د پوه چې افغانستان یو سرلوڅي هېواد دی. افغانستان کې هر څه ګران، خو د انسان وینه هېڅ قیمت او ارزش نه لري.
څه فکر کوئ ایران څه اهداف غواړي له دې را تعقیب کې چې له خپل خاورې نه افغانان سوریه او عراق ته لیږي؟ او داسې اوازه شته او داسې راپورونه هم خپاره شول چې په کابل کې هم جلب و جذب شروع دی او ځوانان سوریه او عراق جګړو ته لیږل کیږي.
ایران چونکې د دنیا د شیعه مذهب مشرتابه په غاړه لري، او هم دغه د مشرتابه په اصطلاح تاج په خپل سر باندې دي. د لبنان او حزب الله په لبنان کې، او حماس په فلسطین کې، او همچنان د حوثی په یمن کې، او همچنان د سوریه حکومت او په عراق کې دغه شیعه توکمې خلک کیدای شي د ایران په قومنده غوښتنه دوی وځای څه بل ځای ته ډېر په اسانۍ ولاړ شي، ځکه دا دوی یو مذهبي انګېزه لري. هغه خلک چې د یوې ګولې ډوډۍ او د مجبوریت په خاطر د مزدورۍ دپاره ایران ته ځي، او بیا د ایران څخه ورته ویل کېږي چې تاسو $3,000 د میاشت معاش درکو، هغه د چرګان مجبور دي دغه فیصله به د ځان سره کړي چې یا به ومرم یا به یو څه پیسې خپلو بچیانو په دې کې.
دوستانو، د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی و چې ایران له خوایي سوریه او عراق ته د افغانانو د لیږلو اولته په جګړې کې د برخه اخیستو په اړه خپل نظر څرګندو. تاسو په دې موضوع څه نظر لرئ؟ له ژمنې سره سم ستاسو ټلیفونونه راخلو. کولی شئ په 0 2 9 9 40 15 30 راته زنګ ووهئ. یو اوریدونکی د ټلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟ مهرباني، د تاسو غږ موږ اورو.
السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او لکوم ځای خبرې کوي او خپل نظر موایي؟
اوریدونکو،
فقط دا یو عمل چې د دلته د بیروزګاری او لوی حساب چې دا د بیروزګاری د وجې سره ټول خلک مثلا غواړي چې هرې خوا ته شي مسوی د کلورې په کوم بدل کې هرې خوا ته ولاړ شي. نو دا فقط چې دغه حکومت دا بیروزګار او بیروزګاري ته کومه توجه وکړي انشاءالله کېدای شي خپل ادارې په ساعت نورو درغلي چې کوم داسې نه دی چې یوازې په نورو ادارو کې دي کېدای شي دا د ارانا شرکت په یا ریس یا پیلوټ یا دم کوم نفر مثلا رانی سو یو هغه دا د حکومت په بدل کې کېدای شي چې مثلا د عمر کې د شاو غوښتنو ته
مننه کوم
چې دا کوم داسې اجازه دا نه شي واقعت
ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکو ته ورجو یو بل اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ د تاسو غږ موږ اورو. څوک او له کوم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه نظر ووایي.
اجي په نزلا من ولایت. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اجي سب ستړی مشي
څنګه جوړ په خیر خیره سي
خوشاله اوسې د موضوع په اړه مراته نظر ووایي.
بلې وقود شس کال مسلمان یو په نوروز کې تخار ولایت التزمان دیوالان ول په تخار ولایت په بازار کې د خیاطی کې په کبې کازی کې کور دی. اته چې موږ ورل یو شپه وکړل الته دوی تر سړی ټلیفون راغی سړی مور تر راغی ول پلان کې په ایران کې د دې قربان په ایران کې دی په ایران کې هغه استولې دی ول تللې دی پلان کې په دې شي څه وی دی هغه استولې دی دغه
سوریا
یا دغه ته عراق ته څه ویلي عراق ته څه ویلي دی بیا موږ څه مکه وخت دی ورته پاتې کې وتره او موږ منځرې د پاره څه هغه څه موږ ټول پاتې څه بیا موږ مخ چې پښتنه دې نه وړه ول ول څه پاره راوړل ول څه پاره راوړل دا څه لې چې ودا څه لې راوړي او دلې راوي هغه نو څه وایي چې پښتنه ول دا څه وخت راغی موږ څه ویله ول موږ تاسو ځامن د مکتب څخه تاسو تاسو اخو تاسو کورونا اخو تاسو لار دې 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 ولر کې نو به دې تاسو موږ روپیه اندر کو تاسو بچان مکتب تر دې دغه ته څه مشکل نه لري د ایران کې ول نو فرکان په شکل خلګي ول دې یعنی دې ور چې موږ حساب کوي اته نه سونه پر تاسو ول دې
ډیر زیاته مننه کوو دې تاسو نظر مو واوري د یو بل اوریدونکو ته ورزو دا بم روسي ټلیفون وی دې د خبري امرا خلو مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبري کوي او د موضوع په اړه نظر ووایي.
السلام علیکم. د دې نامو دې د کوم نړیوال ولایت سره اړیکه نیولې وروره.
مهرباني غږ مو اورو.
ما وړاندې نظر می دره ده او تنا د دښمنه خبر می جوړه نن تاسو په فیسبوک کې لاره ده فایډو دا نه لاره تاسو په دې په افغانان دي سړي ته دی راځي چې حال د په جګړو کې 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 جګړو نه لاري امان د افغانان د دې یو نړۍ ته زموږ د دې دا یو وخت نه یو نظر د دولت باندې دی باید ځوانان د کار پیدا کی ځوانان ته مخې پیدا کی چې زموږ تاسو ځوانان زموږ تاسو ټول نو ملګری دې ځای لا نه شنو یو د نړۍ د نور څو د نړۍ خبره ده چې د جنګونو کې تر شا کې تر هم زموږ تاسو نن باندې کی هم په نړۍ کې نو تاسو باندې یو دا یو وخت نه د دولت نه لرم تاسو
ډیر ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه. زمونږ کورم ودان د تاسو پیغام هم واورید. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د ایران لخوا د سوریا او عراق جګړو ته د یو شمیر افغانانو د لیګلو په موضوع باندې مو زموږ د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اوریدل. دا د آزادۍ رادیو ده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت په خپل وکړي.
وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا د خبرې ساعت په پاتې برخه کې اوري چې په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو محصلینو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ نن مظاهره وکړه. د هلمند امنیه قومندان وایي په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلیز برید مخه نیولې. په کندهار کې د سیمه ییزو پولیسو ترمنځ په خپل منځي جګړې کې 15 کسان وژل شوي. په پکتیا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زیږون اندېښمن کړي دي. او د پاکستان پوځي چارواکي وایي افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په لری پرتو سیمو کې له وسلوالو سره مخامخ نښتې کړي. د ترکیې د انتخاباتو د نتایجو او د وو سترو صنعتي هیوادونو د وروستۍ غونډې حال هم درکو. په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو محصلینو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه. وایي په برما کې روان سلم ورته د زغم وړ نه دی. سلګونو د محصلینو نن د کابل پانتون مخې ته راټول شوي وو. په نړیواله ټولنه او افغان حکومت غږ وکړ چې د برما له مسلمانانو دفاع وکړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري چې د مظاهره چیانو په شعارونو پیلېږي.
مرد و کسانی که از حقوق مسلمانای برما دفاع میکنند، مرد و حکومت تروریستی میانمار.
دا د کابل پانتون د سلګونو ماسلینو غږونه دي چې د میانمار مسلمانانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي او وایي چې په برما کې روان ظلم باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیلابیلو پانتونونو سلګونو د ماسلینو د بدایانو لخوا د برما په مسلمانانو روان ظلم وغنده او نړیواله ټولنه یې تورنه کړه چې په اړه یې جدي غبرګون نه ښیي. ماسلینو چې د کابل مرکزي پانتون مخې ته راټول شوي وو، د بشري حقونو د ملاتړو ادارو، نړیوالو او افغان مدني ټولنو او ملګرو ملتونو په ضد هم شعارونه ورکړل او ویلي چې د مسلمانانو په درد ځان نه شریکوي. د ماسلینو استازی عید محمد مینوال د مظاهرې پریکړه لیک ولوست او ویلي راټول شوي ماسلین د وینې څښونکو بدایانو څخه کرکه څرګندوي.
افغانستان له دولتي مقاماتو څخه مو هیله دا ده چې ډېر ژر د دا ډول ظلمانو کړنو پر وړاندې خپل رسمي دریځ د اسلامي امت په توګه څرګند او له برمایي ورونو څخه هر اړخیز ملاتړ او دفاع وکړي. له ټول اسلامي امت څخه مو هیله دا ده چې سیاسي پولې او سرحدونه د بیلتون معیار ونه ټاکي او د اسلام امت د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
له دې وړاندې د افغانستان په کونړ ولایت کې هم په برما کې د روان ظلم غندلو په خاطر مظاهره وشوه او د افغانستان ملي شورا بیا په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت د اقداماتو غوښتنه کړې وه. اوسنی میانمار چې پخوا د برما په نوم مشهور و، د آسیا په جنوب ختیځ کې پروت داسې هیواد دی چې د ډیرو اقلیتونو څخه جوړ او د نورو مذهبونو د پیروانو تر څنګ یې د نفوس 15% مسلمانان جوړوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په برما کې د بشریت ضد عمل غندي او له ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ادارو او نورو هیوادونو څخه یې غوښتي چې د دې ظلم د ودرېدو لپاره اقدام وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ د افغان حکومت د موقف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت تېر ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې د برما د مسلمانانو په وړاندې فرقه یي تاوتریخوالي چې پکې د ماشومانو، ښځو او غټ عمره کسانو په شمول بې شمېره بې ګناه انسانان وژل سوي او ډېر نور یې د شکنجې لاندې دي، په کلکه غندلی او دا تاوتریخوالی غیر انساني او د بشري حقونو خلاف بللی دی.
ښاغلی مستغنی وایي افغان حکومت د میانمار له قرباني شوو کورنیو سره غم شریکي کړي او دوی یې بې دفاع او مظلوم خلک بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په میانمار کې د 2012 میلادي کال راهیسې د اقلیت مسلمانانو او د میشتو بودایانو ترمنځ ډېر کله د تاوتریخوالي خبرونه او تصویرونه خپره شوي چې بودایانو د مسلمانانو کورونه او جسدونه سوځولي او د برما په زرګونو مسلمانان یې د کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا واوریدا، خو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی او زموږ ځانګړي خبری سات پروګرام ته غواکې. په کندهار کې د سیمایزو پولیسو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 15 تنه پولیس وژل شوې. دا ترلاسه شو معلوماتو په اساس 2 تنه پولیسو په خپل 15 ملګري وژلي او بیا طالبانو ته ورتښتېدلي. سید شاه سقی می پاړه نور حال راکړي.
دا پیښه نن سهار د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې 2 تنو سیمایزو پولیسو خپل 15 ملګري وژلي او بیا د طالبانو لیکو ته ورتښتېدلي دي. په خاکریز کې یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي پیښه نن سهار وختي د ولسوالۍ په کیدو سیمه کې شوې ده. سرچینه وایي تښتېدلیو پولیسو له طالبانو سره لاره جوړه کړې وه او نن سهار د خپلو ملګرو تر وژلو وروسته طالبانو ته ورتښتېدلی دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک پیښه تاییدوي خو وایي په دې اړه نور جزئیات نه لري. دی وایي دوی د پیښې په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره پلاوی سیمې ته لیږي او هغه به معلومه کړي چې پولیس ولې او چا وژلې دي. طالب وسلوال د پیښې مسؤلیت مني او وایي 15 تنه پولیس د دوی ملګرو وژلې دي. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي د دوی ملګرو دوه پولیسو د دوی لپاره خپل 15 ملګري وژلې او وسلې طالبانو ته وروړې دي. تر دې وړاندې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم 2 تنو سیمایزو پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې کړې وې.
اخوا د هلمند امنیه قمندان وایي په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو یو ډلهیز برید په شا تمبولی. په دې اړه له هلمند د الیاس تایی رپورټ اورو.
د هلمند امنیه قمندان په سوال نبی جان ملاخیل چې خبرې ناسته خبرې کولې ول په دې ډلهیز برید کې چې
د مرجی ولسوالۍ د عبیدالله کل په سیمه کې رامنځته سو. د طالبانو د دوو ولسوالیو نادلی او مرجی نظامي قمندان مولوی عبدالغنی د شپږو ملګرو سره وژل شوی او برید په شاتم بول سره نبی جان ملاخیر وویل په دې ډلیز برید کې دوه ځان مرګ بریدون هم ترسره شوي دي چې یوازې یو پولیس ټپي کړی ده.
دښمن په یو ډېر قوي تعرض باندې لاس پورې کړ. په دې تعرض کې اول دوی د خپل د دوو نفرو انتحارانو نه استفاده وکړله، تعقیب د هغې افرادو تعرض وکړ. د دوی ډېر قوي قمندان، د نظامي کمیسیون مشر او نظامي مشر چې د مرجع د نظرې لپاره تعین شوی ده، حاجي مولوي عبدالغني، هغه مړ ده له شپږو نفر نورو سره.
قمندان وویل د لشکرګاه او کندهار پر لویې لارې د شاره کنډک پولیسو دېرش کړي ماینونه هغه مهال کشف کړل چې دوو وسلوالو غوښتل ځای په ځای کړي. قمندان زیاته کړه کله چې پولیس سیمې ته ځي د دوو وسلوالو څخه پر یوه مین چې وي زخمي کېږي او بل جوړ د پولیسو په لاس ورځي.
دوستانو څلور نیمې بجې شوې. مخکې له دې نه چې د دې خبري ساعت نور خبري رپورټونه او مطالب راواخلو، یو بار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي له جانقه الکوزین اورو.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې نن سهار دوه سیمهییزو پولیسو خپل پنځه ملګري په ډزو وژلي او له سیمې تښتېدلي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مهم له حکومت نه وغوښتل چې د ځوانانو سیاسي مشارکت باید جدي پام ورته واړوي. تیمورشاه اسحاقزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشران باید د انتخاباتو پر مهال د خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یونګان ولسوالۍ د بېرته نیولو په هدف عملیات لا روان دي، خو تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال او عسکر وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ وکړ چې د ثبات او اعتماد فضا د ساتلو په مقصد د مسؤولانه چلند وکړي. د واشنگتن پوست ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ د قضیې محاکمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا بیا پیل شوه، او تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشریزې غونډې په دوهمه ورځ به نن تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي.
دوستانو د افغانستان و نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی و چې جناقه الکوزی در واورول. ابراهیم صافی د کابل استودیو نه د څو اقتصادي خبرونو سره.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسای اداره له دولت غواړي چې د پانګوالو او سوداګرو د وژنې دوسیې دي په سمه او جدي توګه وسیړل شي. د دې ادارې وایان روح الله احمد زی وایي له دې سره به پانګوال د ځان د امنیت په اړه ډاډ پیدا کړي او د هیواد دننه به پانګونې ته زړه ښه کړي.
د جرایمو سطح را ټیټه کړو. دې لپاره عبرت کېږي هغه نورو کسانو ته چې غواړي داسې وحشیانه اعمال ترسره کړي، او له بلې خوا کولی شو مونږ سرمایه ګذارانو ته د داخ فضا رامنځته کړو. دا خپله یو فرصت دی.
ښاغلی احمد زی وایي سره له دې چې پانګوال خوندي امنیت نه لري او ځینې پانګې بهر ته انتقالیږي، خو زیاته یې کړه چې له دې سره سره بیا هم د تیر کال په پرتله پانګونه فوق العاده زیاته شوې ده. د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي سخت کال به په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات له 25 تر 30% زیات شي. د بادغیس د والی وایان میرویس مرزاکوال ازادي رادیو ته ویل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی د بزګرو د اقتصاد سربیره د دغه ولایت په اقتصادي کچه هم مثبت اغیز کوي. د وایي مرکزی حکومت باید په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری دا ودی په هدف ځانګړي پروګرامونه پلي کړی.
د ساکل د زیاتو ورښتنو له امله بازګر ټول امیدوار دي، خوشحال دي. کله چې دوی زیات حاصلات ولري د دوی اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. هیله مو دا ده چې په دې اړه مرکزی دولت هم ځانګړي پروګرامونه ونی.
ښاغلی میرزا کول وایي د کرنیزو ځمکو سربیره په بادغیس کې شاوخوا 10,000 هکتار ځمکه د پستې ځنګلونو نیولې ده، او د دغه ولایت د خلکو بل عاید د مالدارۍ له لارې ترلاسه کیږي. د بادغیس سیمه ای چارواکي له مرکزی حکومت د ځنګلونو د ساتنې او په دغه ولایت کې د مالدارۍ د ودې په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداری بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادی خبرونه مولا ابراهیم صافی نه واوریدل. دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري او تاسو زموږ ځانګړي خبری سات خبرونه ته کوکې. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې افغان پولی ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښتې کړي دي چې د دوی په وینا و پاکستاني پوځیان او د وسلوالو د 15 قمندانانو په ګډون لږ تر لږه 19 وسلوال پکې وشل شوي دي. په دې اړه له پیښوره د ذبیح الله شفق راستول رپورټ اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې کې له وسلوالو سره مخامخ نښته شوې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستاني رسنۍ د دې هېواد د پوځي مقاماتو په حواله وایي چې د دوشنبې په شپه ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو او په سیمه کې د میشتو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 پوځیان او 19 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي ادا کوي چې په وژل شوو کې د ترهګرو 15 جګپوړي قمندانان هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د دوی په وینا پاکستاني پوځیان هغه مهال وژل شول چې د ترهګرو د یوې ډلې تر محاصره کولو وروسته یوه ترهګر پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد والوزول. د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نومې څرګند شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو ترهګرو د هویت په اړه یې څه ونه ویل. پاکستاني ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري، ادعا کوي چې د دې سیمې 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې او دا مهال د دې ایجنسۍ یوازې شوال او د داخل عملیاتو پاتې دي. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ او په ځنګلونو پوښلې سیمه ده او ویل کېږي چې په دې سیمه کې دا مهال د پاکستاني او افغان طالبانو په ګډون د حقانی او القاعدې شبکې وسلوال موجود دي. پاکستاني ځواکونو تر هغې وروسته پوځي عملیات د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو ته غځولي چې د دوی په خبره د میرعلي په ګډون یې د دې سیمې ډېره برخه له ترهګرو پاکه کړې ده او اټکل کوي چې ترهګر شوال او د تخیلو ته تښتېدلي دي. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې په شمالي وزیرستان کې د مخامخ نښتې او د خپلو وو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی چې د قبایلي چارو ځینو کارپوهانو او وزیرستان میشتو خبریالانو لاور له مخه ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شوال او د تخیلو کې ښایي پوځیان د ترهګرو له سخت مقامات سره مخ شي. د یادونې وړ ده چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله سیمه ییزو او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په شمالي وزیرستان کې په دغه پوځي عملیاتو کې چې کابو کالی پوره کیږي د پوځیانو د اداو او بریاو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران نن د نړۍ پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي. د دې موضوع د څېړلو لپاره راسره نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، خو مخکې له دې نه چې دې موضوع ته ورشو، د ترکیې د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند په پارلمان کې خپل مطلق اکثریت له لاسه ورکړی دی. زما همکار پامیر ساحل دا موضوع څېړلې او څارلې ده. پامیر ساحل، د ترکیې د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو په اړه که اوریدونکو ته ووایي،
تر اوسه چې 99.9% رایې شمیرل شوې دي، نو لومړنۍ نتیجه دا ښیي چې په 14 کلونو کې په لومړي ځل د عدالت او پرمختګ ګوند چې رجب طیب اردوغان یې پخوا مشر و او اوس هغه ولسمشر دی، د هغه سې اکثریت غوڅ اکثریت نه دی ترلاسه کړی چې پخپله په یوازې ځان باندې حکومت جوړ کړي لکه پخوا 14 کاله چې واکمن پاتې شوی. د نتیجو تر مخه که موږ د څوکیو په حساب درته ووایم، نو د څوکیو په حساب عدالت او پرمختګ ګوند 245 څوکۍ ګټلې دي، د جمهوری غوښتونکو خلکو ګوند سی ایچ پی چې ورته یې هغه 122 څوکۍ ګټلې دي، د ترکیې ملت پاله ګوند چې دی ایم ایچ پی هغه 280 څوکۍ ګټلې دي، او کوردی پلوه د حزب دیموکراتیک خلق چې نومیږي د 280 څوکۍ ګټلې ده. دا اول ځل دی چې د کوردی پلوه ګوند
ما غوښتل همدا پوښتنه وکړم چې د پخوانیو انتخاباتو سره د ترکیې د انتخاباتو توپیر په کوم شي کې دی؟
یو خدا دی چې د رجب طیب اردوغان ګوند چې دی هغه غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړ په 13 کلو،
یعنی مخکې انتخاباتو کې غوڅ اکثریت
همیشه غوڅ اکثریت و. دا ځل 311 څوکۍ تیر ځل په 2011 کې ګټلې وې، 311 څوکیو سره دوی د 1500 څوکیو پارلمان کې اکثریت لاره او خپله یوازې حکومت جوړه وه. اوس به دا اړ کېږي چې له یو چا سره ائتلاف جوړ کړي. بله مهمه خبره پکې دا ده چې کوردی پلاوه ګوند د حزب دیموکراتیک خلق دا کین لاسې یا چپلاسې ګوند دی د دوه اتیا څوکۍ د ستر لاس کړی چې په ترکیه کې انتخاباتي نظام یا قانون د سدی چې هر ګوند باید لس فیصد رائے پټولو رایو کې لس فیصد رائے وګټي. کئ ونه ګټلې لس فیصد رائے نو هیڅ توګه باندې پارلمان ته نشي تللی. که لس فیصد رائے وګټلې یا له دې زیاتې وګټلې بیا 50 څوکۍ ورته ورکول کیږي په لس فیصد.
نو دا کورت پلاوی ګوند د لومړي ځل لپاره
دومره زیاتې رائے ترلاسه
کړي. واکمن ګوند یا د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ګوند لپاره به د دې انتخاباتو نتایج څه معنا ولري او څه پایلې ورته
دا ورته ډېر زیات تاوان رسېږي. ځکه چې رجب طیب اردوغان غوښتل چې په اساسي قانون کې بدلون وکړي، ولسمشر ته واک زیات ورکړي او د زیات واک په نتیجه کې ولسمشر به لا پیاوړی شي او د ده دا ګوند به همداسې په اقتدار کې یا په واک کې پاتې شي. له دې سره اوس دوی دا دغه نه لري، واک نه لري چې دوی په اساسي قانون کې بدلون وکړی شي.
ډېره زیاته مننه پامیر ساحل چې د ترکیې د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو او همدارنګه په ترکیې کې په سیاست او روانو چارو د دې نتایجو د اغیزو په اړه را سره خپل معلومات شریک کړل. مننه ترې کوو. زموږ بل همکار نوریاس نوری هم په سټوډیو کې دی. نوري صاحب ستړی مشي. د نړۍ د وو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران نن د نړۍ پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي. پرون د دې ډلې چې د جیو په نوم یادیږي ډېر تمرکز پر روسیه او د اوکراین په وړاندې د مسکو د اقداماتو پر مسلې و. نوري صاحب دا راته ووایا چې نن پر کومو مسایلو خبرو ته دوام ورکوي.
بله انصاب، مننه دی جی او ډلې مشران چې په خوا د جی اته په نوم یادېده او روسیه ترې وویستل شول، البته هم د په اوکراین کې د روس د دې هیواد د اقداماتو په خاطر، نن د جرمني په باواریان ښار کې په غونډه کې د نړۍ پر یو لړ نورو مهمو موضوعاتو له هغې جملې څخه د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او دغه راز د اقلیم د بدلون او د چین د لمسوونکو اقداماتو په باب خبرې کوي. د نړۍ مشران به په دې غونډه کې په دې اړه چې هغه سغدریزو ډلو چې په وروستیو کې څه ګواښونه د جی و ډلې هیوادونو ته هم متوجه کړي، په دې به هم خبرې وکړي. او دغه راز د لومړي ځل لپاره د جی و ډلې مشرانو د عراق صدر اعظم ته او دغه راز د نایجیریا نوی ولسمشر ته هم بلنه ورکړي. نایجیریا د بوکو حرام څخه دریز ډلې سره په جګړه کې بوخت دی او عراق هم لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د اسلامي دولت څخه دریز ډلې په وړاندې او د دې ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم لته مدیر رئیس عملیات پیل کړی دی. د عراق صدر اعظم به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر همدې موضوع ډیر تمرکز وکړي چې امریکا څه ډول کولای شي دغه ائتلاف نه په ګټه اخیستو عراق امن کړي او هغه سیمه چې د اسلامي سغدریز ډلې نیولې دي بیرته ترې ونیسي.
تاسو مخکې ویل چې د جی وی ډلې مشرانو پرون په خبرو کې ډیر تمرکز پر روسیې وکړ. په دې حال کې چې روسیه په خوا د دې ډلې یو غړی هیواد او د جی اتی په نوم باندې یادېدل، د اوکراین د شخړې له کبله اوس روسیه نشته دی. په دې کې په پرونی یو خبرو کې د روسیې په اړه پریکړه شوی.
بلې، باید ووایو چې روسیه دا دریم ځل ده چې په دې سرمشیز کې ګډون نه کوي. روسیه د دې سرمشیز څخه د دې غونډې ډلې څخه ایستل شوې ده. خو د جی اته په نوم یادېدله او هغه هم په دې خطر باندې چې په اوکراین کې د دې هیواد د لمسوونکو اقداماتو په خاطر، ځکه چې لویدیځ دا هیواد تورنوي چې په اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي، هغوی ته وسلې ورکوي او دغه راز د مینسک د وروستۍ موافقې په عملي کېدو کې هغه څه چې لازمه ده اقدام نه دی کړی. هغه موافقه چې جګړه تر یو حده پورې درولې ده، خو بیا هم ځینې د نښتو راپورونه ورکول کېږي. د یادونې وړ بولو چې له غونډې مخکې انګلا مرکل د جرمني صدر اعظم او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسیې د اوکراین په خاطر د لګول شوو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه او ویل چې دوی هیله مند دي. البته دواړه مشران چې د جی و په غونډه کې به نور مشران هم له په دې برخه کې یو ګډ دریز غوره کړي او تر هغو به پر روسیې د لویدیز لګول شوي بندیزونه جاری وي تر څو چې دا هیواد دې ته غاړه کیږدي چې د منسک د اوربن به په جدي توګه عملي کوي.
ډېره مننه کوو نوریاس نوري و چې د نړۍ دوو پرمختللو صنعتي هیوادونو د مشرانو د نننۍ غونډې حال راکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تروو بجو پوري دوام کوي. د زموږ یو ساته ځانګړي خبری خبرونه ده. وړاندې په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو.
په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومانو زیږون اندېښمن کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د میرمن ادبي بهیر چې د افغان ښځو د کلتوري او ادبي فعالیتونو یو مرکز دی د لومړي ځل لپاره په یو نړیوال فیستیوال کې بلل شوی دی او د دې ادبي بهیر څو تنه غړي به په لندن کې په یو فیستیوال کې ګډون کوي. له یوې غړي سره یې مرکه درته اورو. د خیبر پښتونخوا د یو ځوان سندرغاړي د نوي البم باران نمو هم خبرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوم. میرمن ادبی بهیر چې له شپږو کلونو راهیسې په کابل کې د افغان ښځو د کلتوري او ادبي هلې ځلو د یوې مخکښې ټولنې په توګه د څو داوطلبو افغان میرمنو او نجونو په همکارۍ یو ونډې پر مخ سي، وس نړیوال کلتوري او فرهنګي غونډو ته لاره موندلې ده. په لندن کې د نړیوال شاعرۍ په یو فیستیوال کې چې د جولای په وروستیو کې جوړیږي د میرمن بهیر څو غړي هم ګډون کوي. د میرمن کابل میشتي بهیر د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ژورنالیست او شاعری الیزیا گریسولد نړۍ ته د خپلو لیکنو لاري ورپېژند. نوموړي په لندن کې د شاعری په دې نړیوال فیستیوال کې د میرمن بهیر د غړو ګډون ته خوشاله ده. وای د میرمن بهیر د غړو افغان میرمن لپاره به دا یو ستر ګام وي چې په نړیوال سټیج خپلې کلتوري او ادبي هلې ځلې شریک کړي. د میرمن بهیر یو فعال غړي شاعر او لیکواله پاکیزه ارزو په لندن کې د جوړیدونکي نړیوال فیستیوال په ترڅ کې د میرمن بهیر د ونډې په اړه راته وویل.
په تېرو کې هم کله چې په نړیواله سطح باندې یا کله هم په ملي سطح باندې داسې غونډې چې په ادبیاتو پورې مربوطې وي هغه کې د میرمن بهیر ونډه ډېره زیاته وه. او دا ځل چې په لندن کې هم د نړیوالو ادبیاتو لپاره کانفرانس جوړېږي چې په هغه کې افغانستان ته هم برخه ورکړې ده او د افغانستان چې بیا د میرمن کلتوري ټولنې بهیر ته بلنه ورکړې وه چې دوی کولی شي په دې کانفرانس کې له موږ سره ګډون وکړي او د افغانستان د ادبیاتو په هکله راشي همدلته معلومات راکړي. یعنې په دې کانفرانس کې ونډه واخلي. نو دا چې دغه کانفرانس اجنډا به څه وي یا څرنګوالی به څه وي هغه به په هغې وخت کې چې مونږ ته ډېر دقیق لونه دي راغلي خو همدومره معلومات دي چې دا د ادبیاتو د څو ډېرو هېوادونو نړیواله سطحه د ادبیاتو لپاره یو کانفرانس دی او میرمن بهیر هم په دې کې ونډه اخلي. زمونږ درې ګډون کوونکي درې غړي به دې کانفرانس ته ځي او هلته به په دې کانفرانس کې ګډون کوي او له دوی څخه چې غوښتل شوي دي همدغه دي چې د افغانستان په عمومي د افغانستان په ښځینه ادبیاتو کې
پاکیزه ارزو د میرمن ادبی بهیر د فعالیتونو په اړه راته ووایا. تاسو په کوم ځای کې غونډې کوئ او په غونډو کې په کوم موضوعاتو غږیږئ؟
دا بهیر د تیر شپږ کاله راهیسې ډېر کامیاب روان دی او د افغانستان کې د ټول هیواد په سطحه باندې لومړنی بهیر دی چې د ښځو د ادبیاتو لپاره د کلتوري او ټولنیزو مسایلو لپاره ډېر فعال کار کوي او دا د دې د غونډو څنګهوالی چې دی هغه په اونۍ کې د یو ځل راټولېږي په خپله یوه اونۍ د غونډه کوي او په دې غونډه کې بیا په ځینو مسایلو باندې په ټولنیزو مسایلو هغه په ښځو پورې مربوطېږي. په هغه برخه کې نور د کره کتنې برخه لري، مثلا د لنډو کیسو شعرونو باندې کره کتنې کېږي د خویندو او بیا وروسته مشاعره وي. نو دغسې او یا هم نور مسایل په دې غونډو کې راخیستل کېږي، ځینې معلومات وي یا
پاکیزار سو درته وایي چې د ځوانانو ونډه په کې څومره ده، په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو د محصلینو او زده کوونکو؟
میرمن بهیر خوشبختانه چې هغه همدغه اوسني اوس مهال کې زیاتره د دوی دغه غړي چې دي هغه د ځوانې شاعران یا لیکوالان دي چې زیاتره د پوهنتون محصلینې هم دي او که پوهنتونونه نافارغ شوي یا چېرته وظیفه کوي دوی غړي دي. خو په راست کښې ځینې مشران لیکوالان درو چې هغوی په راست کښې دي او هغوی ډېر زیات له مونږ سره بیا په غونډو کښې ګډون نه کوي، په سره یو ډول زمونږ هغه لارښوونه کوي یا رهبري کوي.
دا مېرمن کلتوري بهیر غړې پاکیزه ارزو و چې د لندن د شاعرۍ په نړیوال فستیوال کې د دې کلتوري بهیر د یو شمېر غړو د ګډون او همدارنګه د مېرمن بهیر د فعالیتونو په اړه معلومات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د خبرونې په پای کې د خیبر پختونخوا د یو سندرغاړي مدثر زمان یو نوې سندره او همدارنګه د ده د نوي البم باران په اړه د ده څرګندونې درسره شریکوو، خو تر هغې مخکې بیا هم د افغانستان په اړه یو رپورټ راخلو. په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومانو زیږون اندېښمن کړي دي او غوښتنه کوي چې عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه باید پلي کړي او د دې ستونزې د هواري لپاره باید لاره پیدا کړي. داود تپانې په اړه له سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي د زیږون پر مهال د غیر نورمال ماشومانو پیدا کېدو اندېښمن کړي دي او وایي چې که وزارت دې لور ته د دې ستونزې د هواري توجه ونه کړي، ښایي دا ستونزه ورځ تر بلې زیاته او په خلکو کې ناسم تبلیغات د دې ټولنې د محرومې طبقې ښځې له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ کړي. د پکتیا ملکي روغتون سرطبیب ډاکټر ریاګل پکتین وایي چې په دې وروستیو کې د سوی شکل یا غیر نرمل ماشومانو زیږون زیات شوی دی. د نوموړي په خبره چې په تېرو دوو کلونو کې دغه فیصدي مخ پورته تللې. په 1993 کال کې دوی 28 ثبت شوې پیښې درلودې چې دا شمېر یې د 1992 کال په نسبت چې 18 غیر نرمل ماشومان پیدا شوي ډېره لوړه تللې ده.
تقریبا که مونږ 93 کال او 92 کال سره مقایسه کو، مخ پر زیاتېدو روان ده، ځکه په 92 کال کې مونږ ثبت شوي 18 پیښې لرلې، ولې اوس مونږ او تاسې چې تقریبا 28 پیښې مونږ تر اوسه پورې ثبت لرو.
نوموړی نه یوازې د غیر نرمل ماشومانو د زیاتوالي خبره کوي، وایي داسې سوی شکل ماشومان هم پیدا شوي دي چې تر اوسه پورې د طبابت په کتابونو کې ذکر نه دی راغلی او نورې پلټنې او ریسرچ ته اړتیا ده.
کوم چې تر اوسه پورې ثابت شوي دي هغو ته یو نوم ورکړل شوی، یعنې چې یو شکل یې بدلي. مونږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په طبابت کې همدغسې سوی شکل راغلی نه دی، یا همدغسې سوی شکل ماشوم نوم نه دی ورته پیدا شوی چې کوم نوم، یعنې ریسرچ نه دی پرې باندې شوی.
پکتین زیاتوي چې دوی یوازې د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره کوي چې له دوی سره ثبت شوي دي او ښایي دا شمېره تر دې هم لوړه وي، ځکه ډېر ماشومان په کورونو کې او یا د شپې پر مهال زیږي او یا د کورنۍ د غړیو له لورې د عکس اخیستو او ثبت اجازه نه وي.
تقریبا د تېرو دوو کلونو راهیسې 150 تر 500 پورې غیر نورمال ماشومان پیدا شوي دي. دا هغه ارقام دي چې مونږ سره ثبت شوي او رجستر شوي دي، ولې ځینې ماشومان شاید د شپې په وخت کې پیدا شوي یا د دوی خپلو خپلوانو د عکس اخیستلو یا د رجستر کولو اجازه نه یې راکړې، شاید ارقام یې له دې نه هم زیات وي چې په پخوا وختونو کې همدغه ارقام ډېر ټیټ و، ولې متاسفانه په همدغو دوو کلونو کې تعداد د غیر نورمال ماشومانو یو څه زیاتوالی پکې راغلی.
ډاکټران د دې ډول ماشومانو پیدا کېدو بېلابېل لاملونه په ګوته کوي چې یو له هغو هم په جګړو کې د زهرجنو او کیمیاوي موادو استعمال دی. د ملکي روغتون ډاکټران وایي د جګړو د هغې سره سره په کم عمر کې د نجونو ودول، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، د اکس شواوي او ځینې ورته نور هغه عوامل دي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نرمل ماشومان راوړي. یو ځل بیا ډاکټر ریاګل پکتین:
د طبابت نگانو خو زیات لاملونه لري، ولې ځینې داسې لاملونه هم دي تر اوسه پورې تحقیق شوی ده ثابت شوي نه دي. په کم عمر کې د نجونو ودول چې د ولادت لپاره جوګه نه وي، یعنې مچور شوي نه وي، نو هغه هم کېدای شي سوی شکل ماشوم راوړي. که یو زنانه تر ډېر وخته پورې ماشوم را نه وړي، یعنې 10-12 کاله وقفه راغلي بیا یو ناڅاپه دی ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل راوړي. یا تر په ډېر زیات عمر کې یو زنانه تر ډېر زیات عمر پورې واده نه وي کړی، یعنې تر 15 کلنۍ پورې یو ناڅاپه دوی واده وکړي ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل وي. مختلفې شواګانې کتابونو خو تر اوسه پورې فقط د اکس شوا ویلې ده چې د ماشوم د سوی شکل سبب ګرځي.
د ډاکټرانو په خبره چې د عامه پوهاوي کچې ټیټوالی، له نږدې خپلوانو سره واده کول، په خپل سر د ځینو درملو استعمال او ګڼ شمېر نورې بېپامۍ د دې سبب کېږي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. د ماشومانو متخصص ډاکټر دولت خان احمدزی وایي:
میجر کازز یا غټ سببونه د دې سوی شکل د منځ راتلو هغه مورګان او پلرونه چې په خپلو
منځو کې ودونه کوي، مطلب دا چې د تر زوی سره د ترور زوی سره د ماما زوی سره څوک چې ودونه کوي په اکثر حالاتو کې دا د سوی شکل د رامنځته کېدو سبب کېږي. او بل په داخله رحمي یا هغه ماشومان چې د مور په نس کې وي او هغه د یو داسې دواګانو سره چې هغه اصلا استعمال جایز نه وي، یعنی یو پوه ډاکټر ته یا ډاکټر ته مراجعه نه وکړي، نو ځینې وختو کې د سوی شکل درمته راتلو سبب کېږي. او دریم میجر یا غټ علت د ټوکسیکو یا زرجنو غازونو او وسلو استعمال په سیمه کې ده چې دا د سوی شکل په رامنځته کېدلو کې یو لوی علت بلل کېږي.
د زیګون پر مال د غیر نارمل یا سوی شکل ماشومانو د پیدایښت زیاتوالی د پکتیا ګڼ شمیر خلک اندېښمن کړي دي. وایي چې کچېرې مرکزي حکومت په دې برخه کې پلټنې ونه کړي او معلومه نه شي چې د دې ډول ماشومانو د زیګون لامل څه دی، ښایي په راتلونکي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پکتیا دوه تنه قومي مخور او د روغتیايي شورا مسؤلین
حاجی محمد افاق د شپخانه د سوی شورا رئیس یم. ولې دا شکلونه او دغه ماشومان موږ په دغه شپخانه کې موږ ولیدل او رښتیا چې پکتیا کې دا ډیر دی او موږ خپل هم په تشویش کې دی چې علت څه دی، دغه علت باید پیدا شي.
جرازومت کلانتری د سوی شورا منشي
یو ماشوم چې نوې پیدا شوی و داسې ولیدل چې لکه مور غوندې داسې زبې استله داسې زبې خوراوله، خو موږ هم د سایرون پته یو چې په نور ولایتو کې دی کټنو د پکتیا ولایت کې. خو موږ د وزیر صاحب د نوې مقرره د فیروز صاحب نه د خواهش کوو چې د ډاکټر صاحبانو باندې په هغه باندې د یو هغه وچې چې د نتیجې مرون کې چې د علت څه ده.
دوی دا هم وایي د دې تر څنګ چې په دې ولایت کې د میندو د عامه پوهاوي کچه ټیټه ده. له ګردېزه په لرې پرتو سیمو کې جنګ هم د دې لامل ګرځېدلی چې میندې غیر نارمل ماشومان نړۍ ته راوړي. یو ځل بیا حاجي محمد افاق
لرې له ولایت نه ډېر جنګونه شوي دي، په هغه کې خیل خیل بمونه یا نور شیان مرمیګان دا استعمال شوي دي یا نور استعمال شي، امکان لري چې دغه تاثیرات هم په میندو باندې په هغه باندې احساس وکړي چې موږ وینو دلته په دغه کومه منطقه کې چې دغه ډېر دي ډېر پیدا شوي دي او دلته پیدا کېږي وینو پر رقمی حالت ډیر جنگونه سوی دی او ډیر توپونه فیر سوی دی او راکټونه فیر سوی دی بمباری سوی دی. امکان لري چې د هم په هوا مخلوط کیږي د غذایی مواد څخه او د تنفس په واسطه مند ته مغه کیږي او امکان لري چې هغه یو څه تاثیر لري.
دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت مکلف دی ډیر زیات کار او پلټنه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول ماشومان د زیګون مخه ونیول شي. او ترڅنګ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د عامه پوهاوي کچې لوړوالي لپاره لاس په کار شي. د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د روغتیايي کارکوونکو په خبره په لرو پرتو سیمو کې د خلکو عامه پوهاوي کچه ټیټه ده او روغتیايي چارو کتونکي په دې اند دي چې قراردادي انجوګانې چې په پکتیا کې روغتیايي چارې سنبالوي د عامه پوهاوي لازم پروګرامونه نه لري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سل گئے مدار مان میں
مدثر زمان په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې ځوان او لوستې سندرغاړه دی. تازه بازار ته د باران په نوم د سندرو یو البم راغلی چې پکې ځینې غزلونه او ولسی سندرې راټولې کړي. له دې ځوان سندرغاړي څخه زموږ همکار هارون باچا د یوې مرکې په ترڅ کې د نوي البم په اړه پوښتلې. مدثر زمان د خپل نوي البم باران او دا مهال د سندرو د البمونو یا کسټونو د خبرېدو په مخ کې پښتو ستونزو خبرې کوي. د دې ځوان سندرغاړي څرګندونې د ده د یوې نوې سندرې په ملتیا وې.
باران په نوم باندې او د شاهد پروډکشن لخوا نشته دا ریلیز شوی دی. څلورم نمبر والی هم دی دکاندار چې دی خپلا ما ته څنګه وکړو چې رستاسو البم چې دی څه حساب دی. نو ما ورته وویل چې البم په الوې تقریبا زما تیار دی. هغې نه بعد هغې وویل چې یاره خپلې مونږ ریلیز کوو سره د دې خبرې. دا وینا یې هم وکړله چې یاره دا یو رسک دی او لکه یو اس بي ده انټرنیټ دی هر سړی چې دی په دوی مونږ نه پخې جوړلي او کچری مونږ دا ریلیز نه کوو دا کې سټ کار دی دا په پاتې شي دا پښتو د مستقبل خدمت شي دا پاتې کیږي دا ختمي ان شاء الله ټول شنو دا خبر وکړه چیرې مونږ غل په دې چې راځو دا رنګ پاتې شي او دا خاص توګه باندې په هغه ځینو کې چې کوم ځینو کې لکه لا یو اس پی نه رسیدلې نو هغه ځینو کې چې دی بلکې ډېر خراب دی
سامے دا سل گئے میں دار مان میں دے او گل دے کس پوگ میں دکا جانار میں دے دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا نور میں پا دنیا دا خوخی حس نشتا بس یو محبت چ فلزان میں دے. Read the cast of my...